په پیښور کې د مخام شپږ بجې شوی اوریدونکو د مشال ریډیو په خبري غړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه درورو، خو پیل یې له خبرونو کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي نن سهار وختي د افغانستان په خاوره د حافظ ګلبادر ډلې وسوال پنخه کړې دي. د سواد د بریکوټ تحصیل د غالیګي تانه پر دوه افسرانو او یو سپاهي د یو کېدی د وژنې مقدمه درج شوه، او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد ولسمشریزو انتخاباتو کې په درون اکثریت د بریالي کېدو ادعا کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي چې د مارچ پر 13مه یې سهار وختي، یعنی نن سهار وختي، د افغانستان پر خاوره د حافظ ګلبادر ډلې وسلوال پنخه کړې دي. بیان زیاتوي د دې ډلې ترڅنګ تحریک طالبان پاکستان وسلوال په پاکستان کې په ګڼو ترهګر بدونو کې ملوث دي، چې په نتیجه کې سلګونه عام وګړي او د قانون عملي کوونکو ادارو اهلکار وژل شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې ډل کې د مارچ پر 14مه د شمالي وزیرستان په میرلي کې پر یو پوځي پوستې د وسلوال برید یادونه کړې، چې په خبره پکې د پوځ و سرتیري وژل شول. د هغه برید ذمہواري د حافظ ګلبادر په نوم وسلوال ډلې منلې. پاکستاني رسنیو نن لیکلي چې پاکستان په خپلو بریدونو کې تاریخي طالبان پاکستان د حکمران عبدالله شاه کور پنخه کړی دی. بلخه په افغانستان کې طالبان حکومت دفاع وزارت ویلي د پاکستان د بمباریو په جواب کې د پاکستاني پوځ پر مرکزونو بریدونه کړی دي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه پوځي جامع پرتن د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد تصویر خپور کړی دی، او په بیان کې وسره لیکلي چې سرحدي ځواکونو یې د پدرنو وسلو سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پاکستان پوځ مرکزونه پنخه کړي دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې دا کار پر خوست او پکتیکا د پاکستاني جنگي الوتکو د بیگانه او بمباریو په غبرګون کې شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم نن پر ایکس لیکلي چې 13 شپه د پاکستان الوتکو د پکتیکا د برمل په لمنه کې شپږ تنه چې درې ښځې او درې ماشومان ول وژلي دي. دغه په وینا د خوست په سپیر ولسوالۍ کې هم د پاکستان په بمبارۍ کې دوه ښځې وژل شوې دي. په همدې حال کې ځایي سرچینو مشال لري ته ویلي چې د پکتیا او وزیرستان ترمنځ پر انګور ډاو د پکتیا او کورمې ترمنځ سیمو کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د سواد د بریکوټ تحصیل د غالیګي تانې د دوو افسرانو په شمول د درو پولیس سرتیرو پر ضد د هغې وطن د وژنې مقدمه درج شوې ده، چې په یاد تانه کې د غلا په تور تر تحویل لاندې و، یعنی هلته کېدی و. د بریکوټ د پولیسو مشر ډي اس پي احسان الله نن د مارچ پر 13مه مشال لیدو ته وویل د 13 فبروري میاشت پر 14مه په غالیګي تانه کې د غلا یو ملزم مړ شوی و، چې ورته پولیسو د خودکشۍ نوم ورکړی. خو وروسته د مړي په طبي معاینه کې معلومه شو چې هغه ور باندې د شوي تشدد له وجې مړ شوی. احسان الله زیاته کړه چې مقدمه د غالیګي د مشر تانېدار په هغه پسې د یو افسر او یو سپاهي پر ضد درج شوی، او دا چې د هغوی د نیولو هڅې یې پیل کړي دي. د یادونه ده چې د وژل شوي تن خپلوانو په دلیل کې احتجاج هم کړی وو او د عدالتي تحقیقاتو غوښتنه یې کړې وه. عدالت د پوسټ مارټم د پایلو پر اساس د پولیس افسرانو او سپاهي پر ضد د مقدمې درجولو امر وکړ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د طالبانو یو مخالف وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهه دا وکړه چې بیګا، یعنی د مارچ پر 14مه یې په کابل کې دوه طالبان وژلي دي. د جبهه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د استخباراتو د ریاست دا دوه غړي د کابل په هوتخیلو کې پنخه کړي دي. مقاومت جبهه په دې اړوند یو ویډیو هم خبره کړې چې پکې په یو موټر کې 14 خول کیږي. تر دې مخکې هم د رپورټونو له مخې د کابل په بیلابیلو سیمو کې پر ځینو پوستو د لاسي بمونو بریدونه شوي دي. طالبانو د بیګاني برید په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې په اکثرو هغو بریدونو کې دا وخت مرګ ژوبلې خبرونه رد کړي چې دا وي د مقاومت یا ازادۍ جبهو لخوا شوي وي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد په ولسمشریزو انتخاباتو کې د 15مې دورې لپاره په درون اکثریت د بریالي کېدو ادعا کړې ده. دا انتخابات تر سخت کنټرول لاندې په داسې حال کې وشول چې له لارې نوموړی په اوکراین د پراخ یرغل لپاره د لوی ملاتړ لرل خول غواړي. د روسیې د انتخاباتو کمیشن ویلي د مارچ پر 15مې تر 18مې ترسره شو درې ورځنیو ولسمشریزو انتخاباتو کې 80% خلکو خپلې رایه وکارولې، چې پکې پوتین څه د پاسه 80% رایه ترلاسه کړې دي. په دې انتخاباتو کې د پوتین مقابله له درو نوماندانو سره وچې په ولس کې پیژندلې څېرې نه وي. په انتخاباتو کې د بریا تر اعلان وروسته یو یا کلن پوتین وویل دې ټاکنو وخوله چې ټول کام یو موټی دی. آزادو څارونکو دا د دې انتخاباتو د څار اجازه نه ورکړل شوی او امریکا هم ویلي چې دا انتخابات شفاف او خپلواک نه ول. د مشال ریډیو د خبرونو پای. مشال ریډیو خبرونو مورید پروان خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې ویل چې د افغانستان پر خاورې نن سهار وختي جنگیل وتکو د حافظ ګلبادر ډلې وسلوال په نخښه کړی دي. د چارو وشتون کې وایي تاریخ طالبان پاکستان به هم اوس خپل غچ اخلي او تاوان به یې د ډیورنډ کرښې دواړه خوا حکومتونه او ولسونو ته وي.
ټي ټي پي به هم اوس کوشش کوي چې د دغه بریدونو انتقام هم واخلي. ټول زیات تقسام افغان طالبانو او پاکستان حکومتونو خلکو ته کېږي.
پرون د کورمې په صدا کې یوې جرګې له حکومت غوښتي چې د انټرنیټ له لارې د مذهبي کرکې خپرونکو پر ضد جدي او عاجل ګامونه پورته کړي.
مو کورمې کې ډېر ښه امن راغلی دی خو مو حکومت نه لګه ګیلاو شته. هغه کسان چې هغو باندې افایار شوي دي هغو ته سزا ویلې نه میلېږي.
او د خیبر پختونخوا د وطنمندانو د ټولنې یو استاد د صوبی له نوي حکومت غواړي چې د پیښور نشترحال ورته د موسیقي پروګرامونو لپاره په اسانو شرایطو ورکړي.
د ډېرو خلکو کار او د دې د لاسه خراب دی نو چې نشترحال دغه موسیقي او دې لپاره آزاد پاتې شي.
هله د مشال رادیو سره اوسئ. مشال ریډیو اوریدونکو مونږ تاسو ته رپورټونه لرو خو ورزو اول په کورمه کې زمونږ خبريال دی طارق اورگزی کله چې دا وخت په پیښور کې وی خو د کورمه خبرونه مونږ ترا کوي او تاسو ته مونږ په خبرونو کې ویل چې نن سهار وختي راځي چې پاکستان هم نن د تصدیق کړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چې نن سهار وختي د افغانستان پر خاوره تاریخ طالب پاکستان ګلبادر ډلې وسلوال پنه خکړی دي. تر هغه وروسته بیا داسې خبرونه هم دي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغان طالبانو او پاکستاني او سرتیرو ترمنځ نښتې شوې دي. په کورمه کې هم داسې یو څه روان دي یا روان وو. تازه حال اخلو خپل خبریال طارق اورگزی نه. اورگزی صاحب سړی مشي درته وایي او تاسو سره څه خبرونه دي چې په کورمه کې نښتې روان دي یا که شوي وي نو سمر ژوبلې اړولې ده چارواکو څه ویلي دي ځایي خلکو تاسو څه ویلي دي؟
ډېره مننه. دا په کورمه کې چې پر پاک افغان پوله نن سهار چې کومه جګړه د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ تر توغندیو را پریوتلو په شروع شوه هغه چې کوم دی هغه لا هم روانه ده. او په جګړه کې تر اوسه دیخوا د سلور امنیتي سرتیرو په شمول اتو عام وګړي چې کوم دي هغه زخمیان شوي دي. او په شنګک کلی کې شاوخوا دوه بجې یو توغندی په را پریوتلو سلور تنه چې کوم دي هغه زخمیان شول. او دغه شان تر دې وړاندې له افغانستانه ماټر ګولا په جنگل پوستا د لګیدلو له کبله سلور سرتیر چې کوم دي هغه زخمیان شوي ول. دا دواړه چې راجمع کړي نو اته کسانو ته ژوبلا اوریدلې ده. په جګړه کې د یو کیپټن مړ کېدلو خبره هم په رسنیو راغلې خو د کورمی پولیسو مشر مظهر جهان یی تصدیق نه کوي. ما د پولیسو مشر نو پوښتل چې په ډان نیوز کې د تاسو په نوم یو افسر د مړ کېدلو خبره چلیږي نو هغه په جواب کې راته وویل چې څنګه ورکولې شم زده خبر پوځیان چې زخمیان شي نو هغه سي ام ایچ او داسې نورو پوځي روغتونونو ته وړل کیږي. ما ته معلومات هغه ویل چې دا معلومات چې کوم دی د پوځیان په بره کې ما ته ناراضي او وايي په دغه اړه تاسو ته ایس پی آر خبر درکول شي. د سلورو امنیتي سرتیرو زخمیان کېدلو خبر ما ته له هغه انفارمیشن رپورت ملو شوی چې مختلف امنیتي او حکومتي ادارو ته شوی دی. او د سلور زخمیان شوی عام وګړو په اړه د پړچنار هسپتال مشر امیر حسن جان وای د ټولو حالت چې کم دی هغه له خطره بهر دی او زیاتوی چې ابتدایي علاج پس هغه ټول چې کم دی له هسپتال فارغ کړل. او هغه د امر ته ویلو چې په هسپتال کې ایمرجنسی نافذه کړی دا میډیسن چې کم دی هغه سره پوره دی او داسې ممکنه بد صورتحال نه چې کم د بچو لپاره ټول تیاریان یغوی وای چې موږ مکمل کړی دي. که څه هم د جګړه مخکې تیزه وه خو اوس کمیر غلې دي او د پولیسو راته ویلو چې یو دوه دوه ډزونه اوس کیږي خو دا پته نه لګیږي چې مخکې صورتحال به څنګه وي. البته دا ټول صورتحال دي او دغه جګړې د جګړې له کبله چې کم دي د پولیس دیخوا خرلاڅې بوړکی بغدې او شنګک علاقې متاثر دي او لدغه علاقو چې کم دي خلک کډي وستل هم پیل کړی دي. د شنګک حاجی کمال حسین ما ته اوس وخت مخکې ته ویلو چې ګولې په عامه بدی هم راځي، نو ځکه دوی چې کم دي د پاړچنار په طرف خپل کډي وستل پیل کړی دي. نو دا ټول صورتحال دی.
د دې نه علاوه سمه ده طارق جان، ډېر مننه طارق اورغزی مونږ ته د کورمه حال راکو چې هلته هم د پرون چې بیګا چې بلکې د شپې ناوخته چې سهار وختي ورته ویلی شو پاکستاني او جټل وتکو د افغانستان پر خوره حمله کړې دي، ځنې وسلوالې په نخه کړې دي او د دې تصدیق بیا نن د پاکستان د خارجي چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې هم وکړ. نو طارق اورغزی تاسو ورول چې بیا افغان طالبانو چې کوم سرتیري ځواکونه دي هغوی هم د پاکستان خواته پر د پاکستانی پوسټو بریدونه کړی دی، هغه کې بیا ځایي خلکو ته هم نقصان رسیدل دی. هغه په کورمه کې تاسو اوریدل چې خلک لګیا دي، هغه پولی ته چې کومې څیرمې نږدې دغه دی کلی دی یا سیمې دی لاغه ځای لګیا دي کډه کوي. اوس په هم په دغه موضوع یو مرکه ته راځو. لکه تاسو چې اوریدل چې ډیورنډ کرخه دغه نښتې هم شروع دي، بیګا افغانستان حکومت هم منلې طالبان حکومت چې د پاکستان جټل وتکو جنگي جازونو د هغوی پر خاوره حمله کړې ده. نو پر دغه موضوع زموږ همکار داود خټک د امنیتي او سیمه ایزو چارو لشنون کې سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده. په سر کې ترې پوښتلې چې پاکستان ولې دې ته اړ شو چې د افغانستان پر خاوره حمله وکړي.
اتبن پاکستان کې یو ډېر غټ برید شوی و، د پاکستان د فوج کرنیلان او میجران او فوجیان پکې له منځه تللي وو. هر کله چې دا ډول برید کېږي پاکستان کې دننه او هغه یو عکس العمل رامنځته کوي، د خلکو فشار، د پاکستان د خلکو فشار زیاتېږي او احساسات زیاتېږي، نو بیا حکومت او فوج هم مجبور وي چې داسې اقدامات وکړي تر څو د خلکو غوښتنو ته، د خلکو فشار ته
تاسو اشاره چې تاسو وی چې یو برید په پاکستان کې ترسره شوی او دا د شمالي وزیرستان کې کوم برید شوی هغه ته ده.
دقیقا هغه برید د تیرې ورځې برید چې بیا د فوج کې کوم کشان وزر شوی و، د اسلام آباد کې جنازه وشوله، د فوج مشران پکې وو.
صحیح. په هوایی برید کې داسې هدفونه ترلاسه کېدای شي، یعنی دا یو مستقل حل دی د ستونزې کنه؟
زما خیال ده چې هوایی بریدونه هغه که پاکستان پوست کړي دي یا امریکا په تیرو شلو کلونو کې وزیرستان کې کړي دي یا د افغان طالبانو په خلاف باندې کړي دي، دا جهادي ګوندونه له منځه وړل اسانه کار نه وي، د دوی مشرتابه له اسانه کار نه وي. که له منځه ولاړ هم شي دا په دې معنی نه ده چې دغه ګوندونه او دغه مقاومتونه له منځه ولاړ شي، خطب دي شي. نو زما په خیال اهداف ترلاسه کول اسان کار نه ده. اهداف خو هغه وخت ترلاسه کیږي چې په ګراوند باندې په ځمکه باندې پوځونه وي، هغه عملیات وکړي، هغه څوک اهداف چې وي هغه تعقیب کړي، هغوی پسې وروسته لاړ شي او بس د یو سي. خو زما په خیال دا یو فشار اچول دي او ټي ټي پي هم یارول دي او افغان حکومت هم یارول دي. که دوی د ټي ټي پي له لاس واخلي نو دا مسایل به دوام ولري.
نو تاسو څه فکر کوئ چې د دې سره به ټي ټي پي ویریږي، افغان طالبان به ویریږي، په پاکستان کې به د ټي ټي پي له خوا د بریدونو مخه ونیول شي؟
نه، فکر کوم د دغه ډول بریدونو سره به هغه چانسز چې پاکستان غوښتلو ټي ټي پي افغان طالبان د ټي ټي پي خلاف عملیات وکړي اوس به دا ډېر مشکل شي، ځکه چې د بریدونو وروسته خو بیا ټي ټي پي په خپل ځای پاتې شول، افغان طالبان حکومت او پاکستان یو بل ته په ډګره ورغلو او د دې نه ټول نه غټه ګټه به ټي ټي پي کوي او ټي ټي پي به هم اوس کوشش کوي چې دغه بریدونو انتقام هم واخلي، په پاکستان کې بریدونه وکړي او داسې وکړي چې مونږ افغانستان سره چې کوم بمباري قربان شوی د هغوی انتقام هم واخستو او خپل جدوجهد ته مهم دوام ورک.
په یو وخت کې دا ګڼل کېده چې افغان طالبان د پاکستان ملګري او دوستان دي، حتی چې کله په اگست 2021 کې افغان طالبانو کابل اونیو نو په پاکستان کې نه یوازې عامو خلکو بلکې ګوندونو او ځنی لویو سرکاري چارواکو هم په غیبه باندې خوشحالي څرګنده کړه. اوس هغه دوستان د دې د حالت د هر څه څنګه ګوري، دا کم طرف ته د حالت روان دي؟
کور دا یو ځل نه دی شوی، د دې نو وخت کې مجاهدین هم د پاکستان دوستانو حکمتیار صاحب ګلبدین او رحمه شاه بسود، خو کله چې دوی د کابل واک ته ورسېدل بیا د غوی ترجیحات تبدل شي، هغه بیا نور یو پاکستان ته مجبور افغان کډوال نه وي، هغه بیا خپل ترجیحات، هغه خپل
طریقے سره حکومت چلوي. طالبان هم په دې شک نشته چې دواړه ځلې پاکستان له طرفه پاکستان کې اوسېدلو د افغان کډوالو په کمپونو کې اوسېدلو. خدا په دې معنی نه و چې دوی د پاکستان غلامان وو یا د پاکستان هر خبره په دوی عملي کوله.
سمی سبزی صاحب، یو مهمه پوښتنه دا ده چې طالبان او پاکستان چې نږدې ګاونډیان دي بلکې په یو وخت کې اتحادیان پاتې شوي، دی په دایمي تور باندې د یو بل دشمنان پاتې کېدای شي، یا ستاسو د تجربې پرانا کې دی په دایمي تور باندې د یو بل دوستان پاتې کېدای شي؟
زما په خیال دا داس دواړه تربرونه غوندې دي، یو بل لري هم نشي تللی، یو بل مکمل ډول یو بل سره قطع تعلق هم نشي کولی. دا داسې دوه مسلمان ګاونډیان دي چې یو بل سره ډېر ژور تعلقات هم لري. یعنی داسې تاسو به د دې مثال ونه لري چې په بورډر باندې د یو بل سره جګړه وي، خو بیا د هماغه بل هیواد 3 میلیونه 4 میلیونه افغانان روز په پاکستان کې پراته وي یا یو بل سره تعلق وي. نو زما خیال تاریخي او تناظر خود دي شته چې افغانستان د ډیورن پار په کرخه باندې یو شدید اعتراض لري. خدای اعتراض تر دې حد پورې نه دي سمدستي د دوی جګړه د ډیورن د پار شروع کی.
سمجه کلن راته وایي چې په دې حالاتو کې چې لکه څنګه تاسو وینئ دوستان جوړې دي شي نه دشمنان جوړې دي شي، بلکې په یو بل باندې بیا اړم لګي تکیم لري، اغم د دې ضرورتونه دي، په دې ټولو حالاتو کې تاسو کلن راته چې مستقبل سوي نه د دې سیمه او د دې دوړو هیوادونو؟
زموږ خپل طالبانو پر اکثر طالبان یو 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 کمزور اقتصاد ولا هیواد ده، خو بیا په خپل ذات کې طالبان یو قوي حکومت یو قوي قوت ده. هغه په دې معنا چې دوی د افغانستان مکمل کنټرول لري، د افغانستان سرحدونه د دوی په لاس کې دي، په افغانستان کې د نن د خلاف څوک مقاومت نشته ده. او تر ټولو خطرناک دا ده چې که پاکستان بریدونو ته دوام ورکړي نو طالبانو سره خو بیا دوري وسلې نشته چې پاکستان خلاف استعمال کړي. نو دوی به هم بالکل په خلاص مټ ټي ټي پی سپورټ کوي، او یا به هم هغه پدایان چې دوی ورته وایي یا خودکش بمباران چې ورته وایي دغه نه به استفاده کوي. کومه وسله چې دوی د امریکای خلاف د کامیابی لپاره استعمال کړي و دوی په پاکستان خلاف هم دا استعمالوي. نو زه په خیال غوړه داد چې دواړه طرفونه د صبر او غم نه کار واخلي.
له سمي سبزي سره مو د داود خټک مرکه ورته تاسو ته ور بیا وایي چې اوس نه لږه شیبه مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم تصدیق کړ چې دوی د پاکستان جنگي الوتکو نن سهار وختي د افغانستان پر خاوره د تحریک طالبان پاکستان ځنی وسلوال په نخښه کړی چې د حافظ ګلبادر ډله دوی په خاصه توګه یاد کړی ده. په جواب کې بیا هم نن د افغانستان کې چې طالبان حکومت ته په کې د دفاع چې کوم سرپرست وزیر دی دغه په حواله پر ایکس پاڼه یو بیان خپور شوی دی. د پاکستان دغه حمله ډیر په کلکه غندلې دي او ویلي دي چې دوی بیا په جواب کې پر ډیورن کرخه دغه پولي پوګدو کې پاکستان پوز ځنی پوستې په نخښه کړی دي. نو دغه یو کشاله روانه ده. په همدې حال کې بیا داود خټک په اسلام آباد کې چې زمونږ کوم خبریال لی طاهر خان لغه سره مرکه کړې ده او په سر کې تر پوښتلي چې پاکستان ولې بیا تر ډیره په دغه موضوع چې ساره هلته حمله هم کړې وه او بیا پاره باندې تر څو وخت پورې غلې پاتې شونو اخر ولې علت سو؟
دی خو دغه غیر رسمي چې مونږ یاد کړو د سوشل میډیا اکاونټونو نه خو دی یو داوا کوي چې دی پکې یو مطلوب کس هغه د منځوړې دی وجلې دی، خو بیا روستو د ټي ټي پی لخوا د هغه کس یادی ګنو تر دې چې هغه سیرا او هغه چهره دونه لکه خلک ډېر نه پیژني چې دغه سړی څوک دی. خو بیا هم هغه یو ویډیو خبر کړی چې پای کې کس په خپل هم لګیا دی چې کوم د مرګ د دعوه شوی دی، نو دا دی دی او دوی جن دی دی. خو بهرحال ځینې وخت دا خبر استاد خبره درسته چې هغه کوم ستا یو هدف وي هغه ترلاسه نه شي نو بیا خاموشي.
او طاهر خان صاحب څه فکر کوي تاسو په دې حالاتو نظر ساتي څه فکر کوي چې یعنی پاکستان دا دومره هغه سږي د ډېر سخت اقدام یا اکستریم سټیپ ویل شي دا ولې واخسته؟
زما خیال کې یو خو ګوره دا درې ورځې وړاندې چې په شمالي وزیرستان کې حمله شوه، ډېر لوی حمله وه، او هغه د حافظ ګلبادر دغه ډلې راغي هغه ازموري مخسته وه، دوه فوجي افسرانو وو دغه رنګ پیزه پکې نور هغه وجل شي وو. نو یو خدای دا چې د دې کوم د طالبان حکومت نه یو امیدواري د ام د دې د سوچ چې هغه نه پوره کیږي، از دې غوښتنه ممکن نه چې دې سوچ چې هغه نه منل کیږي او بیا حمله چې کور وو شي دا د عوام خبره نه دي کې په فوج خپل هم تنه پاغي باندې او فشار راځي چې دا حمله کیږي او د دې تلفات یعنی په نقصان زیاتیږي. زما خیال دا فشار د لري کولو د پاره او ممکن نه چې د طالبان د حکومت د دغې د اقداماتو نه کول د وجې دي دا
تاسو ته صحیح تر خان سي فشار په خپل ځای او طالبانو نه چې پاکستان کمی غوښتنې لري د ټي ټي پی په حواله سره اغا په خپل ځای خو تاسو څه فکر کوئ چې د دې حمله سره یا د دې نوړان دي چې کوم حمله شوې دي یا د دې نورستو چې کوم حمله کیږي آیا پاکستان به اغه اهداف تر لاسه کی کوم چې دې تر لاسه کول غواړي
ګومان نکوم چې د پاکستان په دې اقداماتو باندې په طالبانو باندې حکومت باندې فشار راشي یا په ټي ټي پی باندې فشار راشي یا دې خپل حمله بدل کوي زما سره یو بل هم یو زما یو سوچ دي چې دا به ممکن نه د ټي ټي پی او د افغان طالبانو ترمنځ اغه رابطې یا تعلق کیدی چې په نور زیات کی ځکه چې
طالبانو ترمنځ خبرې کی مضبوط
وي معنی دا چې لکه فرصت هغه لپاره پیدا شي چې په لکه څنګه چې د دفاع وزارت طالبانو وې چې دوی جوابي حمله کړې دي او په شمالي وزیرستان کې په خپل منځ ته امنیت څنګه ویل چې حمله الته نشوي دا بیا د کورمې ته مقامي خلک وي ځای خلک چې الته نم د تبادله شوي دا
صحیح او تای خان صاحب خيري پښتنه دا چې په دې حالاتو کې چې افغان طالبان د پاکستان دوستان ګړل کېده په پاکستان کې د دې په کابل نیول باندې خوشاله شوی وي نو مستقبل تاسو څنګه وینئ په دې حالاتو کې سب کیږي په سیمه کې بس کیږي او په دې دوړ ملکونو ترمنځ بس کیږي
ګوره یو امید پیدا شوه چې سیاسي حکومت راشي نو کېدی شي افغانستان سره د تعلقات حقوق لپاره اقدامات وشي او تاسو ګوره درې څلور ورځې پورې په دې تیر هفته کې څلور رابطې شوې دي د پاکستان د ناظم الامور او د ګرامن نظامي چې هغه کندهار ته لاړل ته مولا شیرین سره د کندهار والی سره چې هغه مولا د طالبانو مشر ته نږدې دی سفر هم کړو په جنوري کې پاکستان ته یو دا خبر وشو په هغه کې د خطر اړیکاتو او پاکستان د مبارکۍ په انتخاباتو باندې شو نوې حکومت باندې بیا هغه ملاقاتو کې د په کابل کې د طالبانو خارجه وزیر سره بیا امیر خان متکی خارجه وزیر د طالبانو هغه د پاکستان خارجه وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې دغه رنګې د سوداګرۍ وزیر د نور الدین عزیزي خبرې وکړې د تجارت چارواکو سره د ویډیو د لارې نیو دغه پیدا شوه درا به تو یو د خواله پیدا شوه لیکن دې حمله زما خارې چې هغه رابطې کم په درې سلور کې شوې او یو خو بنیاد کې خود سره تعلقات نیم حکومت سره هغه زما خارې کې ډېر زیات زیان ورسېد او ممکن نشي نور پاکستان
یعنی مطلب ستا سودا دې چې د خبرې نه چې حالات په نږدې راتلونکو کې د خکېدو داسې
ډېر داسې دا ګومان نه کوم چې د دې نن پیښه نه ډېر زر حالات نارمل شي بلکې چې څنګه طالبانو جواب ویل او صح بیانونه راغله د دوه د مرکزی ترجمان نه دفاع وزارت نه د نورو چارواکو له خوا نه ګومان نه کوم چې تعلقات با
نن سهار وختي چې پاکستان پر افغان خوره حمله وکړي ځنې په وینا یې طالب وسلوالي د پاکستان طالبانو وسلوالي په نخښ کړل په جواب کې د افغان طالبانو چې کوم حکومت ته په افغانستان کې د غوښتل خو سخت غبرګون مخې ته راغی په دغه موضوع په اسلام آباد کې زمونږ خبريال او د چارو شنونکو کې طاهر خان چې د زمونږ همکار داوود خټک پښتنې جواب ولې
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آی پیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسې
د سواد د بریکوټ د پولیسو مشر ویلي د فبرवारी پر 14مه د غالیګي په تانه کې د غلا په تور نیول شوی او تن مل شوی چې ورته پولیسو د خودکشای نمر کړو خو د په خبره وروسته بیا طبي معاینو خو د چې هغه کس د پولیسو د تشدد لوجي او په تشدد نه پس وجل شوی او د وجل شوی تن خپلوانو د پیښ پر ځای احتجاج هم کړو خو اوس په سواد کې د عدالت په امر تحصیل بریکوټ غالیګي تانه تانیدار او د دوه نورو پولیسانو پر ضد بند کې د هغه ملزم د وجنې په تور پر دوی مقدمه درج شوې ده تفصیل نیاز احمد خان راکوي
د سوات تحصیل بریکوټ پولیس مشر ڈی ایس پی د مارچ په 13 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې پولیس د عدالت په امر په غالیګي پولیس تانه کې د ملزم سلیمان د وجنې مقدمه د تانه ایس ایچ او او دوه نورو پولیسوالو په ضد درج کړې. پولیس وایي چې په تانه کې مړ شوی ملزم د غلا په تور کې نیولای شو او بند کې د شپې مړو چې ورته پولیسو د خودکشۍ نوم ورکو، خو وروسته د وجلې شوي تن رشتہ دارو احتجاج وکړو، سړک یې بند کړو، چې د هغې په نتیجه کې اعلی پولیس چارواکو عدالتي تحقیق کولو امر جاری کړو. ڈی ایس پی احسان الله وایي چې پوسٹ مارٹم رپورٹ رستا دوی د دریو پولیس والو چې پکې د تانه ایس ایچ او جان عالم، اے ایس آئی پهیم خان او سپاہی فرمان خان شامل دي، مقدمه درج کړه.
په دې کې هغه جولیش مشر دا وایي په یو کې په پوسټ مارٹم رپورٹ کې ورته دا ویل چې یارا دا څه دي، دا په څه شي نه، بلکې دا په تشدد باندې، نو په دې وجه باندې دا د انصاف په اړه دا وایي چې یوه سوال ته کې راځي کوم کوم پاره کې کیسه ریجستر کړو او موږ ته ګورو چې اوس تفتیش
پولیس وایي چې د پیښې وروسته د تانې غالیګي یاد پولیسوالا د څوکۍ څخه لړپړی شوي ول. ملزمان پولیسوالا تر دې دمه گرفتار نه دي، خو پولیسو د قانون مطابق د وجلې شوي تن د پلار په مدیت کې مقدمه درج کړې او کارروایی روانه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په کورمه کې د سنی مشرانو او علماوی او جرګې حکومت غوښتي چې پر ټولنیزو رسنیو د مذهبي کرکې په خپرولو کې ککړ کسان گرفتار او سزا کړي. د اتوار پر ورځ د جرګلا غوسته وشوه چې د سیمې سیاسي او دینی مشرانو یو بیا په دغه اړه شکایتونه ترلاسه کړل. بلخوا چارواکي وایي د ځینو عناصرو لخوا د مذهبي کرکې خپرولو لپاره د انټرنیټ کارولو موضوعي په پام کې ده. د دوی په خبره د جرم په تور د برا او هم کوزي کورمې یو شمېر کسان نیولي او پر ضد یې ترګرای ضد مقدمې جوړې کړې دي. طارق اورکزی معلومات راکوي.
د کورمې په صدقه کې د سنیانو مشرانو او علماو جرګې په ټولنیزو رسنیو شروع شوي د یو بل مقدساتو توهین مخه د نستلو غوښتنه کړې. د صدې اوسیدونکو او مشر ملک عبدالولي خان وایي ځینې عناصر غواړي چې د پراونکو ویډیوګانو په ذریعه د سیمې امن یو ځل بیا برباد کړي، خو که په خپلو کې یو پاتې شول او پر ضد یې مؤثر ګامونه اوچت شي نو هیڅکله به هغو په خپل ناوړه مقصد کې کامیاب نشي.
حکومت نه پر زور متلی پاکو صحاګه کسون صحو باندې اف ای آر سی بی دی هغه تاسو ویلی نه ملي ویږي.
د ځای مشرانو او علماو د جرګه په ولسم ماج د ضلع تنظیمي په سرپرستۍ کې تر هغه شوي چې په ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت تازه ویډیوګانې خپرې شوي. د پړچم کني مولانا یعقوب وای نه یوازې په دین اسلام کې د یو بل مذهبونو ګستاخی کول ممانعت دی، بلکې په کامی کچه هم پر دغه خبره اتفاق راغلی چې د انتشار خوراولو داسې کارونو به ځانونه بچ ساتي.
په کار داده سمو د یو بل احترام وکړو او د مذهبي مقدساتو مو د چا ګستاخی ونه کړو. په دې باندې د مو د ټول قوم د اواز دی او ټول باندې متفق یو. کچو کې کوي هم هغه به یو فرد وي، یو سړی به وي، هغه سره ورسته به قوم ولاړ نه وي، بلکې هغه به د مو ټولو د حکومت د ریاست او د قوم ترکه دا مجرم دی.
کورما یو له هغه قبایلي سیمو ده چیرته کې شیاګان او سنیان په یو ځای پاتې کیږي او هغلته څو واري د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنگونه هم شوي چې داسې یاد سي ډېر حساس شمیرل شي.
په سیمه کې د شیاګانو مقامي تنظیم انجمني حسینی مشر جلال حسین بنگش د جمعې پر ورځ خپل خطاب کې ویلي وو که پر ټولنیزو رسنیو چا داسې ویډیو خپره کړه چې پکې د مقدساتو توهین شوی وي نو په قامي کچه به سزا ورکوي.
چا داسې نازیبا خبره، چا داسې اشتعال انگیز بیان، څنګه خدای دې نه وکړي چا ویر کو اغنا کرم کی تو جنگ و جدال وشو سرکاری سزا خپل دے انشاءاللہ قوم نے بزاغت سزا ور قوم یو مثال بو بیاغا.
بلخوا پا برا کرم کی دا پولیسو یو مشر چه میڈیا سرا دا خبرو اجازه نه درلو دلا مشال لڈیو تا دا گل پورا زویلی دوی نه یوازی پا سوشل میڈیا دا نفرت ڈک ویڈیوگانی پا خبرولو پرچه درج کردی، بلکه پا یاد جرم کی لبرا اوکوز کرم یو شمیر کسان ترنیولو پس پا هغو دا ترهگره زد محکمه کی مقدمه هم درج کړي. طارق ورک سے مشال ریڈیو پیښور.
مشال ریڈیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پیښور کې د مخام شپږنی بجې کیدونکې دي د مشال ریڈیو لند خبرونه به درته وړاندې کړم. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې وویل چې د پوز جنگي الوتکو د مارچ پر 13مه یعنی هم نن سهار وختي د افغانستان پر خاور د حافظ ګلبهادر ډلې وسلوال په نخښه کړې دي. بیان زیاتوي د دې ډلې تر څنګ د تحریک طالبان پاکستان وسلوال په پاکستان کې په ګڼو تحرکونو کې ملوث دي، چې په نتیجه کې سلګونه عام وګړي او د قانون عملي کوونکو ادارو اهلکار وژل شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې لړ کې د مارچ پر 14مه د شمالي وزستان په میرلي کې پر یو پوځي پوستې د وسلوال برید یادونه کړې چې په خبره پکې د پوځ و سرتېري وژل شول. د غبرې ذمواري حافظ ګلبهادر په نوم یوې وسلوالې ډلې منلې. بلخ په افغانستان کې طالبان حکومت دفاع وزارت ویلي د پاکستان د بمبارۍ په جواب کې د پاکستانی د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستانی پوځ مرکزونه په نښه کړی دي. د سواد د بریکوټ تحصیل د غالګي تانه د دوه افسرانو په شمول د درو پولیسو والا پر ضد د هغه یو تن د وژنې مقدمه در شوې چې په یاد تانه کې د غلا په تور تر تحویل لاندې و. د بریکوټ د پولیسو مشر ډي اس پي اسان الله نن مشالوډو ته وویل د 13 فبروري میاشت پر 14مه په غالګي تانه کې د غلا یو ملزم مل شو چې ورته پولیسو خودکشان عمر کړو، خو وروسته د مړي په طبي معاینه کې معلومه شو چې هغه قربان د شي تشدد له وجې مل شو. احسان الله زیاته کړه چې مقدمه د غالګي د مشر تانېدار په هغه پسې د یو افسر او د یو سپاهي په ضد درج شوې او دا چې د هغوی د نیولو هڅې روانې دي. د طالبانو یو مخالف وسلواله ډلې ملي مقاومت جبهې دعوه کړې چې بیګا یې په کابل کې دوه طالبان وژلي دي. د جبهې پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې طالبانو د استخباراتو د ریاست دا دوه غړي د کابل په هودخیل سیمه کې په نښه کړي دي. مقاومت جبهې په دې اړوند یو ویډیو هم خپره کړې چې په یو موټر کې چاودنه خول کېږي. طالبانو د بیګانی برید په اړه څنګه ویلي، خو مخکې په اکثرو هغو بریدونو کې دا وخت مرجوب د خبرونه رد کړي چې دا وي د مقاومت یا ازادۍ جبهو لخوا شوی وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد په ولسمشریز انتخاباتو کې د 15مې دورې لپاره په درون اکثریت د بریالي کېدو ادعا کړې ده. د روس د انتخاباتو کمیشن ویلي د مارچ له 15مې تر 18مې تر سره شو د درې ورځنیو ولسمشریزو انتخاباتو کې 80% خلکو خپلې رایې کارولي، چې پکې پوتین څخه د پاسه 80% رایې ترلاسه کړې دي. آزادو څارونکو ته د انتخاباتو د څار اجازه نه وه او امریکا هم ویلي چې انتخابات شفاف او خپلواکه نه ول. اوس پراشو بلې موضوع ته. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي تیر دو نیم کاله چې افغان نجونې په کلي تعلیم محروم پاتې شوې د جبران وړ نه دي. د دې سازمان د ښځو چارو مرستیالې حیدربار مشالډو ته ویلي چې ټولنه د ښځو له حضور پرته مخته نه شي تللی. طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو په تعلیم بندیز لګولی دی او مخکې ویلي وو چې په دې اړه په یوې لایحې کار کوي. سفیولا ستانگزی معلومات لري.
نګدې نه نیم سو ورځې کېږي چې افغان جونې له متوسطې دورې او لیسو محرومې دي. د نوې تعلیمي کال د پیل په درشل کې د نجونو د تعلیم د حقونو فعالانې اندېښمنې دي چې د ورو نیم کاله د افغان جونو عمر ضایع شوی او د جبران وړ نه دی. زر کمالیار او یو ډله نورې ښځې د نجونو د تعلیم د حقونو لپاره کمپاین مخته وړي. هغې په وروستیو کې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې نه پوهېږي طالبان ولې د نجونو د تعلیم مخه نیسي.
موږ نه پوهېږو چې اسلامي امارت ولې دا کار کوي او ولې تر اوسه پورې ورته ادامه ورکړې ده. سره له دې چې دوی په ظاهر کې وایي چې دوی مخالف نه دي د ښوونځیو او امر ثانی ته ماتل دي، اما دا امر ثانی څو وخت راځي؟ درې کاله تېر شو، نجونو عمر برباد شو، دا وخت تلف شو او دا بیرته جبیره کېږي نه. نن چې لاړه سبا ته دا ورځ بیرته نه راګرځي.
فعالانې هیله ښیي چې طالبان په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د لغمان اوسیدونکي حسینې ازادي راډیو ته وویل،
باسواده مور ته باسواده مېرمنې ته ډېر سخت ضرورت لري. هیله مو ده چې انشاءالله نوي کال ته دا ښوونځي پرانیستل شي. بغیر له نجونو تمکان لري چې افغانستان پرمختګ وکړي او وړاندې لاړ شي.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له دوامداره تړلو د بشري حقوقو څار سازمان یو وار بیا اندېښنه ښوولې او ویلي دي د افغان نجونو تیر دوه نیم کاله عمر ضایع او د جبران وړ نه دی. د دې ادارې د ښځو د څانګې مرستیالې حیدربار یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل،
تیر دوه نیم کاله نه بیا احیا
کیږي او نه جبرانیږي. هر ورځ چې د بندیزونه دوام کوي د هیواد راتلونکي نور هم تیاره شي. هیڅ هیواد د پرمختګ پر لور نشي تلای چې د نیمایي نفوذ او هیلې له هغوی واخیستل شي او هغوی په ټولنه کې موثر رول ونه شي لوبولی. هغه څه چې له تعلیم پرته ممکنه نه دي.
د ملګرو ملتونو د اټکل مخې په افغانستان کې 3.5 میلیون ماشومان ښوونځیو ته تک پاتې دي چې شاوخوا 80% یې نجونې دي. د افغانستان مخکېنی جمهور رئیس حامد کرزی هم د یک شنبه پر ټینګار کړی چې په نوي تعلیمي کال کې نجونې ښوونځیو ته پرېښودل شي. ښاغلي کرزي په ایکس پاڼه کې لیکلي، متاسفانه نږدې درې کاله کېږي چې نجونې له تعلیم او تحصیله محرومې دي او نشي کولی مکتبونو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. کرزي ټینګار کړی چې د طالبانو سرپرست حکومت باید په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي، څو افغانستان د ده په خبره له احتیاجه آزاد او پر ځان بسیا شي. طالبان ادعا لري چې د شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو حقونه تامینوي، خو لا معلومه نه ده چې د کوم دلیل له مخې له نږدې درېو کالو راهیسې افغان نجونې له متوسطې پورته زده کړو څخه محرومې کړې دي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان نوی حکومت د پورونو د نوی قسط اخیستو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق سره خبرې پیل کړې دي. دا هیواد د مهال له سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ دی. د چارو پوهان وایي که آی ایم ایف پاکستان ته نوی قسط ورکړي نو ورسره به مالي فشار یو څه کم شي. تفصیل له پیښوره وسیم سجاد راکوي.
په داسې حال کې چې پاکستان د سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی، په ملک کې نوی جوړ شوی حکومت ته د انټرنیشنل مانیټرینګ فنډ یا آی ایم ایف نه د ملک د چارو چلولو لپاره قرضه اخیستل لوی مشکل په نظر راتلو. خو د تیرو څو ورځو راسې د پاکستان حکومت او د آی ایم ایف د چارواکو د خبرو وروستو د پاکستان حکومت هیله څرګنده کړې چې قرضه به نږدې ورځو کې ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت دا وار د آی ایم ایف نه د 1.1 میلیون ډالرو قرضه اخیستونکی دی او په تیرو وختونو کې د ملک د اقتصادي چارو چلولو لپاره د ایم ایف سره د نورو ملګرو ملکونو نه قرضه اخیستې ده. پاکستان حکومت ته دا وار اخیستونکي قرضه څومره ګټه رسولی شي د اقتصادي چارو لیکوال او شنون کې طاهر امین مشال ریډیو ته وایي.
نو دا به یو ډیر غټ اچیومنټ وي. دا غي وجه دا ده چې موږ ته اوس فرینډلی کنټریز الغې پیسې راکړي، هغه که سعودي عربیا ده که چینا ده او که دغه شان یو ای دي. چې کله موږ د آی ایم ایف پروګرام هغه فارملی امپلیمنٹ کو او دغه چې کوم کنډیشنز دي هغه موږ فالو کو، نو د دې فنډ سره داري چې پاکستان ته تقریبا هر کال 25-27 بلین ډالر دا بهرنی قرضې موږ هغه ادا کو، هغه پای باندې چې کوم قرضه جات دي او پاغي باندې انټرسټ دا موږ دغه کو. دا غي لپاره په کار دار چې پاکستان په یو اکټیو آی ایم ایف پروګرام باندې هغه په کامیابی سره مخکې رواني. دا غي په وجه باندې کوم فرندلی کنټریز دي موږ ته رول ورکي یا موږ له اډیشنل قرضه جات راکې نو پاغي کې به موږ ته اساني. او دغه شانتي نور چې کوم ملټی لیټرل دي ایشین ډیولپمنٹ بینک یا ورلد بینک دا غي نه موږ کوم قرضه جاتلو نو هغه به هم دغه کې.
د جولای د میاش کال 2023 پاکستان کې د پی ڈی ایم حکومت د آی ایم ایف سره د 3 بلین ډالرو قرضې لاسلیک کړو او د پاکستان حکومت دوا قسطونه ترلاسه کړي هم. دا وار د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته په نږدې ورځو کې ورکوونکي قرضه د یاد لاسلیک اخیرنی قسط دی. د یاد لاسلیک پر وخت آی ایم ایف ویلي وو چې د پاکستان حکومت سره کومک پر دې شرط کوي چې د ملک اقتصاد مضبوط کړل شي. البته په پاکستان کې سیاسي شنون کې وایي د یادو قرضو بوج په عام ولس ورغورځول شوی او د قرضو استعمال پر صحیح طریقه نه دی شوی. د آی ایم ایف سره پر روان ډیل په پیښور کې صحافي او شنون کې طارق وحید مشال ریډیو ته وایي.
نو په کار دار چیرې د دې قسط نه حکومت فائدہ واخلي او په کوم اصلاحات چې پیدا چې کوم ادارې په حکومتي خزانه باندې بوج دي او کوم غیر ضروري اخراجات دي داغي کوم مخنیوي وشي نو دا قرضې چې کوم دي دا موږ لپاره یو فائدہ مند د ساغستو د اکسیجن یو ذریعہ جوړیږي. ادارو کې اصلاحات پکار دي، غیر ضروري اخراجات چې کوم دي کمول پکار دي، د کرپشن مخنیوي پکار دي. دا نه د پکار چیرې د دې ټولو خرچو چې کوم دي ټول ډایرک بوج چې کوم دي هغه ته په خلکو باندې د ولس په عام وګړي باندې راولي.
د ملک اقتصادي پرمختګ زیاتره برخه په صادراتو یا برآمداتو او زیرما اډانوي. په روان وخت کې د پاکستان صادرات شاوخوا 23 بلین ډالره او زیرما قابو 8 بلین ډالر ده، کوم چې د اقتصاد پوهانو په خبره د اندېښمن حد پورې کم ده. د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ د قرضې لاسلیک د سختو شرایطو لاندې شوی وو او د ملک په خلکو یو شمیر ټیکسونه هم لګول شوي وو. په پیښور کې میش صحافي اظهار الله مشال ریډیو ته وویل دا وار د قرضې اخیستنو شرطونه نور هم ګران کېدلی شي. نوموړی وایي
په سٹارټ کې چې ایم ایف کلا پروګرام دغه ساين کو معاهده نو وته ویلو چې تاسو به چې کم امپورټ راځي تاسو به خپل بیلنس اف پیمنٹ مطلب دا چې ایکسپورټ او امپورټ چې کم کیږي هغه به تاسو برابروي. مطلب یې دا دی که تاسو سره لس روپۍ یي نو تاسو به د لس روپو سودا کوئ، دوستي به نه کوئ چې تاسو د سلو روپو وکړئ او تاسو سره بیا روپۍ نه وي چې هغه ورته واپس کړئ. داسې هم پکې وو چې ټیکس کلیکشن به تاسو سیوا کوئ، نو هغه هم کړی وو ته مختلف مت کې ټیکسونه لګېدلي وو. اوس که موږ هم ګورو د بجلۍ نرخونه، د ګیس نرخونه، د تیر د دې درې څلور میاشتونه هغه هم سیوا شوي دي. نو دغه مختلف د آی ایم ایف شرایط دي چې هغه پاکستان مني.
پاکستان په روان وخت کې شاوخوا یو سل سلیرش بلیون ډالره قرضدارې دي او وخت پر وخت د قرضو واپسی هم کوي. که پاکستان ځان د قرضونو ژغورل غواړي نو په سرکاري خرچو کې به کمی راولي او صادرات به زیاتوي. دوی اندېښنه ښایي که د پاکستان حکومت داسې ونه کړي نو ملک د دیوالیه کېدو سره مخ کېدلی شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د خیبر پختونخوا د هنرمندانو ټولنې د دې صوبې له نوي منتخب حکومت تم لري چې دوی د مهمو مسلو حل ته به جدي پاملرنه وکړي. د صوبې هنرمندان که د موسیقۍ او یا هم د ډرامو د ډګر دي. حکومت غواړي چې د عمر خوړلو او ناروغ هنرمندانو لپاره نه یوازې میاشتنۍ مالي مرستې مقرر کړي، بلکې د هغوی د علاج معالجې غم هم وخوري. خو ځینې پېښور میشته هنرمندان بیا وایي چې حکومت د ښېګړې تمه لرل بس دي او دا چې د صوبې هنرمندان باید د کار روزګار لپاره د اسلام آباد او پنجاب مخه وکړي. تفصیل زما هارون بچا په دې رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د نوي منتخب حکومت جوړېدا د دې صوبې د هنرمندانو هیلې غوړولې دي چې ګواکې د مسلو د حل خواته به جدي ګامونه پورته شي. د هنري ټولنه په نوم د هنرمندانو د یو تنظیم جنرال سیکرټري سندرغاړي فضل وهاب درد د مارچ پر 18 مشال لوي ته وویل غواړي چې د نوي حکومت له چارواکو سره ژر وګوري او د هنرمندانو مهمې ستونزې ورته مخې ته کېږدي.
حکومت چې کوم اوس وجود کې راغی دوی سره به انشاءالله تعالی هنري ټولنه ناست غواړو منګه چې زمونږ څومره هنرمندان دي، خاص کر کوم مشران دي. حکومت مخ کوم دوه پیرې اعزازیه دي هنرمندانو ته ورکړې ده او موږ ته په خاص توګه دا وایو چې موږ سره کوم سینیئر مشران دي، هغه شپېته کلن دي، نو دې ته هغه مردینی لګه دي خو چې تا حیات دې ته مقرر کی. بل دا چې صحت مسله ده، خاص کر پکې دي سینیئر مشرانو ته ډېر زیات پکې بیمار دي، د نشترحال بندیز هم دي، د ډېر خلکو کار او د دې د لاسه خراب دي. دې کې به شوګانې کېدلې، دې کې به د موسیقۍ پروګرامونه کېد، خلک به راتلل، خوند به و، یو ډېره مزه به و. د دې نه دا تمه هم لرو چې څنګه مخکې وو نو چې نشترحال دغه شان د دې هلو ځلو دپاره او د دغې موسیقۍ او دې دپاره آزاد پاتې شي.
د فضل وهاب درد په خبره هنري ټولنه په 2000 زیږدیز کال کې په پېښور کې جوړه شوې وه او د راجستر غړو شمیر یې دا مهال 1300 دی. په پېښور کې سندرغاړی ډاکټر عرفان خلیل هم چې د آرټسټ اکشن فاؤنډیشن په نوم د هنرمندانو د یوې ټولنې فعال غړی دی، په پېښور کې د یوازیني لوی حکومتي تالار نشتر حال هنرمندانو ته په اسانو شرطونو د نه ورکول کېدو ستونزې یادوي. د ده په وینا ټولنه له حکومته خیرات نه بلکې د کار فرصتونه غواړي.
سلسله شروع کړې د وظایفو نو مونږ داغي او ټایټل شروع کړې چې مونږ ته خیرات لري پکار، مونږ ته دمږ حق پکار دي. خاص طور باندې د نشراله والی سره چې مونږ ته کار اوپن دي، کنه چې مونږ دا د شوکانو د پاره اوپن چې مونږ ترکو داسې حال په پیښور کې شته نه. خو یو حال چې د هنرمند د روزګار د پاره خفا به دي شي هغه یو داسې یو ریټ مونږ ته یاد کړي، لکه مطلب انکاري نه راځي.
د نسترحال په اړه پر انټرنیټ ورکل شوی معلومات ښایي چې دا حکومتي تالار په 1915 کال کې د صوبې د موسیقۍ او کلتور د ساتنې او ودې په هدف جوړ شوی دی. په تالار کې پر یو وخت 600 کسان زیاتې شي او د انتظام چارې د کلتور محکمې په لاس کې دي. پر دې سربېره د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا په تیرو دوو حکومتونو کې وخت په وخت د هنرمندانو لپاره د میاشتنیو مالي مرستو پروګرامونه پیل شوي ول، خو په دوامداره توګه و نه چلېدای شول. د 2024 زیږدیز د فبروري 8 د عام انتخاباتو په نتیجه کې یو وار بیا د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو بریالي او نوماندانو په صوبه کې حکومت جوړ کړی دی. د اعلی وزیر علي امین ګنډپور په کابینه کې د کلتور چارو د سلاکار چوکۍ د زاهد چنزیب په نوم د هزارې یو سیاستوال ته ورکړل شوې ده. په داسې حال کې چې د صوبې نوي حکومت لا هم د کلتور په اړه خپله پالیسي نه ده په ډاګه کړې. ځینې پېښور میشته هنرمندان د صوبې د تېرو حکومتونو کارکردګۍ ته په کتو له نوي حکومت هنر ته د ودې ورکولو په برخه کې د ښه اغیزناک کار تمه نه لري. لدی هنرمندانو څخه یو د ټلویزیون او سټیج د پښتو او اردو ډرامو نومیالی اداکار خالد خټک ته چوای هنرمندان باید د حکومتي مرستو په انتظار و نه اوسي بلکې په خپل مخسر ځان ته کار پیدا کړي.
اسلام آباد کې پرائیویټ سیکټر کې ډېر نوموړي چینل دي هغه ډېر زیات کارونه کوي لګیا دي. زلاړم مام سټرګل شروع کوم ولی زه خو سروایو کوم زما بچی دی کور کرایا دا بجلی بل دی زه خو په خبر کې نشم کې ناشته چې دلته کار نشته ټی وی سټیشن بند شو نور پرایویټ سیکټر کې کار نشته ډایرکټر آف کلچر نه سپورټ کوي لګیا دی. زما د کراچی آرټس زما د پنجاب رور آرټس زما د بلوچستان آرټس خپل ژوند پرې خې دی او منډه تلاړ اغې دا نوې چې حکومت چرته دی اغې وای چې لری کا یار خپل کار کبا مخپل دیڑی نہ کبا سبب دا کارونه ختم یو مونږ به مازور یو بیماران به یو بیا ته کال به یو مونږ ته بسوک راکی نن پیسې وګټا ځان سره جمع کا چې سبا دا پیسې ستا پکر راځي.
د هنګو یو مشهور سندرغاړي ګلنواز ولی چې لتهرو 22 کالو راهیسه سندرې وای د مشال ریډیو د پښتنې په جواب کې چې د هنرمندانو د مسلو د حل په برخه کې د خیبر پښتونخوا له نوي حکومت څخه تملري د استاد خیالومت په خله مشهور شوه دا یو شعر راته وایي. داسې سل خزان راغلل داسې سل سپرلی تیر شوي دغه عمر د جهان دی کله څنګه او کله څنګه.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په خبر ضلع کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب استازو شاوخوا دوه کاله مخکې د خپلو دندو سوګند اخیستی دی خو وایي چې تر اوسه د پرمختیایي کارونو لپاره پیسې او اختیارات نه دي ورکړل شوي. دوی په وینا خلک ورڅخه پرمختیایي کارونه غواړي خو حکومت یې په ستونزو کې دلچسپي نه لري. د خیبر ضلع د لوکل ګورنمنټ مرستیال ډایرکټر وکاس خان مشالډو ته ویلي چې په تېر صوبایي حکومت کې د فنډونو د نشتوالي له امله ورته پیسې جاري نه شوې. د په خبره اوس چې نوی صوبایي حکومت جوړ شوی د بجټ جوړونې پر وخت به بیا پریکړه کیږي چې بلدیاتي نمائندګانو ته فنډونه ورکړل شي او کنه. د موضوع تفصیل فرهاد شینوار کوي.
د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینوار مشال ریډیو ته وای چې خو شاه دوه کال وړاندې د انتخاباتو لارې منتخب شوی او د خپل اردو سوګندې پورته کړه خو تر اوسه فندونه او اختیارات ور نه کړای شول.
په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي ټاکنې چې وی هغه په 19 دسمبر 2021 کې شوی او بیا په 15 مارچ 2022 کې زمونږ سوګندو چت کړو او دا غي ترنه پوره دو کاله چې دی هغه پوره شو نه هغه بلدیاتی اکټ چې دی هغه په اصلي حالت کې بحال شو او نه مونږ ته تر اوسه پوره فند او نه داسې اختیارات ملاو شوي کوم چې خلکو په حکومت او په جمهوریت باندې هغه بې اعتمادي چې دا هغه پیدا کړي.
شاه خالد شینوار وایي په خیبر پختونخوا کې تیرو بلدیاتی انتخاباتو په وخت په ډیره لویه شمېره کې خلکو خپل رائے استعمال کړي او نمائندګان یې ټاکلي خو وس لدې دے عمل او نظام څخه مایوسه شوی.
خیبر پختونخوا کې 4 کروڑ عوام چې دا یغه بلدیاتی نمائندگانو لا منډیټ ورکړای اوټه ورکړای او دغه نمائندگان په ټوله پختونخوا کې 2000 او بیا په قبایلی علاقو کې چې 2000 نمائندگان دي او زمونږ په ضلع خیبر کې څه کم 200 بلدیاتی نمائندگان دي. نو تر ننه پورې یو قسم نه اختیارات نه فنډونه او نه صوباحي حکومت سره تر اوسه پورې نه څه روډ میپ شته او کوم حکومت چې اوس راغلی دی په 8 فروری باندې د هغوی په ترجیحاتو کې هم د بلدیاتی نظام دپاره څه نشته چې کومه ډېره افسوسناکه.
د خیبر ضلع د لوکل ګورنمنټ مرستیال ډایرکټر وکاس خان مشال ریډیو ته وایي چې په تېر حکومت کې هم فنډونه نه وو او اوس چې نوی صوبایي حکومت جوړ شو نو د صوبې د نوي بجټ په وخت به پته لګي چې حکومت دې بلدیاتی نمائندگانو ته څومره فنډونه جاری کوي چې پرمختیایي کارونه پرې شروع کړي.
جی بالکل، اس پورې فنڈوں مسئلہ ہو دا ہو سن نو حکومت را لو نا جی بجٹ پیش بکئی آگے نہ بات پتہ بل لگی کہ سا فنڈ من ور گئی دے خلق تے جانا.
د خیبر ضلع لوکل گورنمنٹ ادارہ وای چ پتی ورستو کی د نڈیوال بینک او د جاپان پرمختیایي ادارې جایکا په مرسته په قبایلي ضلعو کې بلدیاتي نمایندګانو ته میاشتنۍ وظیفې او دفترونو پرانستلو لپاره روپۍ ورکړي، خو لویو پرمختیایي سکیمونو لپاره ورته څه فنډونه لا نه دي جاری شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره 14 ساعته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د افغانستان د نورستان اوسیدونکو وایي پروختون کې د ډاکټرانو د کمښت له کبله دوی له روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. نورستان روغتون دا مهال د کرایې په یو کور کې فعالیت کوي چې د ډاکټرانو په وینا یې د ورځې د شاوخوا 1.5 ناروغانو درملنه هلته کوي. د خلکو په خبره د متخصص ډاکټرانو د نشتون له وجې ناروغان دوی اړ دي چې خپل ناروغان د کونړ او ننګرهار ولایت روغتونونو ته یوسي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې وو.
د نورستان ولایت اوسیدونکي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي او وایي په مرکز پارون او ولسوالیو کې د متخصصو ډاکټرانو د نشوالي له امله دوی اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره د کونړ ولایت مرکز اسدآباد یا هم د ننګرهار ولایت او زوی روغتون ته یوسي. دوی له طالب چارواکو د روغتیا په برخه کې د لازمو اقداماتو د ترسراوي غوښتنه کوي. د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي ملک امان الله وایي
متخصص ډاکټر خدا ولایت ساحه کې یو شته، نو هغه باندې حکایت نه کېږي، دا غټ ولایت دی، هغه هم یو خاص بخش کې دی. نور څه شي مشکلات کېږي نو جلبات زه کونړ ته ځم.
اوس مهال د نورستان ولایتي روغتون د کرایه په یو کور کې فعالیت کوي. د دې روغتون مرستیال ډاکټر فیصل وایي چې په روغتون کې 12 بسترونه فعال دي او په بیلابیلو برخو کې ورسره 3 تنه متخصص ډاکټران پر دندو بوخت دي.
جراوی بل دی انتانی متخصص لرو، دی اطفال متخصص لرو، زنانا ډاکټر لرو، قابلی لرو، دواړه کورونه چې دلته تسکونه ګوري اخوا بستر ته ولاړه دي، پیډي برخه ده، دا دواړه په کرایي کور کې دي.
بلخوا په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت مرستیال والی مولوی محمد صدق وایي چې د سل بستریز روغتون لپاره د نوي ودانۍ رغنیزې چارې په بشپړېدو دي چې د یو شمېر متخصصو ډاکترانو په ګډون به پکې تر سلو زیات روغتیایي کارکوونکي پر دندو وګماري.
ولایتي روغتون په سل بستریز روغتون باندې بدل شوی دی او فعلا اوس هغې دپاره د یو بلاک د جوړېدو چارې روانې دي چې د 2 میلیونو افغانیو په بودیجه باندې جوړېږي انشاءالله، او لاس 15 ورځې کې به افتتاح شي، یو بلاک به افتتاح شي، باقي نور څه هم چې دا هغه هم تقریبا د 30% د هغوی کارونه لا پخوا جوړ شوی، دا باقي ان شاء الله موږ کوشش ته جوړ شو.
د نورستان ولایتي روختون د ډاکټرانو د معلوماتو لمخې اوس مهال په روختون کې د ورځې لمخې تر یو نیم سلطنو پورې د ناروغانو درملنه کوي، خو زیاتوي چې عاجل ناروغان د کونړ مرکزی او ننګرهار حوزوي روختونونو ته لیږدوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه. لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سو پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اول زرا تسواتیا او دیار لزرا پینز سواتیا کلو هرسا. اور دن کتا یدونه کهو چی مشال ادیو لدی وقتونو نا دا سهار لسالو رو تر شپگو بجو، دا مازیگر لشپگو نا تر وو بجو، دا شپی لنهو نا تر لسو او بیا دا شپی لیو لسو نا تر دو لسو بجو پا منزنه سپا شپک سو یویش کلو هرسا خپریگی. پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د سوات په منګوره کې یو تنور والا د روژې په میاشت کې د دیرشو روپو ډوډۍ په لس روپۍ خرڅوي. د په خبره هر ورځ تر درو زرو پورې ډوډۍ د سیمې غریبو خلکو ته ورکوي چې مقصد یې په بې وزله کسانو سره مرسته کول دي. نور تفصیل له سواته د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
د سوات منګوري خار منګوره بند محلک کې د ډوډو تنونه پنځلس ډوډۍ ترلاسه کوونکی د پېښور پیاز چې منګوره کې مزدوري کوي وایي چې تودې ډوډۍ یې ترلاسه کړې. نو ورته وویل شول چې دغه تنور کې ډوډۍ د بازار نه شل روپۍ ارزانه ده.
راغم چې دا روټۍ تیس روپۍ ده، خو هغه مال جی نورې پیسې واپس راکړي او دا روټۍ مال په دس روپۍ راکړي. ٹھیک شو چې مې حساب وکړو دا روټۍ ساڑھے چار سو روپۍ راکړي او دې مال ایک سو پچاس راکړي. ٹھیک شو کنه نو مې خوشاله شو دعا مې لوکا نو ما کم دې خبر چې تین سو روپۍ مونږ ته کور پاتې شو. ٹھیک شو دا څومره غټه خبره ده. ٹھیک شو بس دا جی الله دې عزت وکړي، الله دې خوشاله کړي او ان شاء الله چې ټول ته خواست کوم چې دلته دې راځي او خپل بچت دې کوي. ٹھیک شو پس وګورئ کې دلته دې راځي
ازانه ډوډۍ خرڅون کې د تنور مالک امیر رحمان وایي چې هر کال په روژه کې د بازار نه نیم پنیمت په ارزان نرخ ډوډۍ خرڅوي. خو سخت کال ورسره د خیر خیګړې یوې ادارې الخدمت فاونډیشن مرسته وکړه، نو ډوډۍ یې په لس روپۍ کړه او روزانه تر پنځلس سو نه دوه زرو پورې په ارزان نرخ ډوډۍ خرڅوي.
خدا کس راغی ما ته وینا وکړه چې روپۍ د پنځه روپۍ ډونیشن بس سره زه کوم ته به ډوډۍ عوامو له پلس روپۍ ورکړي. نور د عوامو لپاره زما دی بابا خپل بذات خود ریلیف پندرہ روپۍ ورکړي، دې کس پانچ روپۍ ریلیف ورکو زما دی بابا پندرہ روپۍ ریلیف
ورکړي.
الحمد للہ زه د ورځې شپاړس تیلی پنځلس تیلی بیس کلو پخوم. بیس کلو د وی تیلی نه اوسطن چې دی کم از کم سو کسان چې دی هغه الله رب العزت کور کوي، اسی کسان کور کوي. اوس یا خو ولا زرا ورکو چې سونه راځي اسی حساب کتاب باندې راځي لا مخلوق راځي او خپل شی وړي اوسي.
د بند محلی یو مشر محمد جان مومند وای په دیرش روپۍ ډوډۍ اغستل د غریب کورنۍ لپاره مشکل وي، ځکه چې د یو وړوکي کورنۍ هم لږ تر لږه لس ډوډۍ د وخت ضرورت وي. دغه تنور د سیمې د غریبو لپاره په روژه کې یو ډالۍ ده.
لکه د کرایې په کور کې زما د کور پندرہ ہزار روپۍ کرایه ده، تیس ہزار اٹھائیس ہزار په ما بسې بل راځي او انکم زما زر روپۍ ورځ ده. دا ګڼو دا خلک چې دا ټوله روژه دا قشر یو سړی به د درې سو وړي هغه اوس د سل وړي په دو سو روپو هغه ځان لنګولی والي داغې پیدا کوو چې نور داغې لکه سیوا خلک سړی نه شي کولی او چې د چا وس کې به دې بنګې او کم خلک یې هغه دې په بله بله طریقه راوځي خو د دې غریبانانو دې څه خدمت وکړي. یو کیلو دوه کیلو غوښه دې راوړي لیکن ګولی دې پکې کوي او راوړي دې دا نه کوي چې دا پلاني فاونډیشن دی دا پلاني او بچې راځي غریبانو له دې هغه ورکوي داغې به پورا کار کوي الله به داغې اجر ورکوي.
هر کار په روژه میاش کې شتمن خلق په بیلابیلو طریقو د غریب خلقو مرستې کوي، خو د بن امیر رحمان وایي چې د هغه مقصد د سیمې خلقو مرستې په داسې طریقه کول دي چې چاته هم بېارزي ونه درېږي او په ارزان نرخ ډوډۍ هر څوک ترلاسه کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.